اجازه میخوام آقای تکل سلام.
ډیر زیات مننه، ستړی مشه مرزبان صاحب. قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر 9 بجو د ازادۍ رادیو لمړنۍ یو ساعت خبرونه ته خرغلست. په دې خبرونه کې به واوري چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د جګړې له تودېدو سره سم یو دولتي پلاوی د سیرنو لپاره دی ولایت ته رسیدلی. لنډې خبرې برخې وروسته به د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام واوري. د هر څه وروسته راځي په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. د فرا امنیتی چارواکی وایي وسلوالو طالبانو پر مختللې او نوې وسلې ترلاسه کړې دي. د اندونیزیا حکومت ژمنه کړې چې د افغان ځواکونو په روزنه کې به همکاري کوي او ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا د عدلیه وزارت سرپرسته د ده له وروستیو پریکړو سره د مخالفت په خاطر له کاره ګوښه کړه. بشپړ خبرونه. په فرا کې امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو ته پرمختللې درنې وسلې رسیدلې چې زیاته برخه یې د روسیې سخت دي. د فرا د امنیت قمندانۍ سرپرست توریالي عبدیانی ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو داسې پرمختللې وسلې ترلاسه کړي چې حتی د افغانستان امنیتي ځواکونه یې نه لري او له دې کبله په فرا کې جګړې شدت موندلی.
دوی ته هغه وسلې راغلي دي چې هغه حالات دي شب لري تو پشتر دو میلی متری. دوی ته هغه راکټونه راغلي چې راکټه زمین به زمین د دوی په دسترس کې قرار ورکړ شوی ده.
په همدې حال کې د فرا ولی ویلي دا لا نه ده څرګنده چې وسلوالو طالبانو ته دا درنې وسلې له کومې لارې رسېدلې دي. خدای ډاډه دی چې ایران یا پاکستان په دې مسله کې لاس لري. د اندونیزیا حکومت د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره ژمنه وکړه چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره به د افغان ځواکونو په روزنه کې همکاري کوي. د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې صلاح الدین رباني پرون په کابل کې د اندونیزیا له سفیر انصاری تاج الدین سره په دې اړه خبرې وکړې. د خبر پاڼې په حواله د کابل لپاره د اندونیزیا سفیر چې کاري موده یې پای ته رسېدلې پرون ښاغلي رباني ته ډاډ ورکړ چې حکومت یې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د هڅو ملاتړ ته ټینګ هوډ لري. په خبر پاڼه کې په دې اړه نور وضاحت نه دی ورکړل شوی چې اندونیزیا به د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه کې څه ډول مرسته کوي. په ننګرهار کې د هغو کوچنیانو لپاره چې د امنیتي وضعیت د خرابوالي له کبله د پولیو ضد واکسین له کمپاین نه بې برخې شوي وو واکسین ورسیږي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمال وایي چې تیر ځل په اچین، نازیانو، هسکې مینې او په چراګام ولسوالیو کې د امنیت د خرابۍ له کبله لږ تر لږه 10,000 ماشومانو ته د ګزڼ واکسین نه ورسېدلی. ډاکټر کاموال وایي په ننګرهار کې به 100,000 کوچنیان په څلورو ورځو کې له واکسینه برخمن شي. هغه پر خلکو غږ وکړ چې د کوچنیانو د ګزڼ یا فلج پر ضد د واکسین له کمپاین سره همکاري وکړي. د ایرلند د کرکټ لوبډله د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په وړاندې د مسابقې لپاره تیاری نیسي. دا سیالي به چې د ایرلند د کرکټ روزونکي جان براس مهمه بللې د مارچ په میاشت کې په هند کې ترسره شي. جان براس د ایرلند چاپ ورځپاڼې آیرش ټایمز ته وویل چې د کرکټ د ملي ډلې ټول غړي یې د سیالۍ ته یوځای کړي او د روزنې پروګرام یې پیل کړی. د ایرلند او افغانستان لوبډلې به د مارچ په میاشت کې درې شل اووریزه سیالۍ ولري او 15 نورې یو ورځنۍ نړیوالې لوبې به وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په وروستیو کې په متحده عرب اماراتو کې د ایرلند لوبډلې ته پلس وکټونو ماتې ورکړه او د دې سیالیو اتل شو. ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا د عدلیه وزارت سرپرست وروسته له هغه لکاره لري کړ چې هغه د او اسلامي هیوادونو پر وګړو د سفر د موقت بندیز د مشروعیت په اړه شک څرګند کړ او ویل چې په محکمه کې به یې دفاع ونه کړي. ترامپ تیر شپه ناوخته د لوی څارنوالۍ سرپرست سالی یاتس په خیانت او د غیر قانوني کډوالو په مسله کې په کمزوري تورن کړه او ویل چې پر ځای به د ورجینیا د ختیځ ولسوالۍ څارنواله په کارو ګماري. میرمنیاتیس پخوانی ولسمشر باراک اوباما د لوی څارنوال د مرستیالې په توګه غوره کړې وه او تمه کېده چې په سنا کې د نوي لوی څارنوال د رایې اخیستو تر وخته به د لوی څارنوالۍ د سرپرستې په توګه کار ته دوام ورکړي. تمه ده چې د لوی څارنوال د څوکۍ لپاره د ټرمپ کاندید جف سیشنز با ډیر ژر د سنات تایید ترلاسه کړي. مرمنیاتیس د او اسلامي هیوادونو پر ادباو د سفر د بندیز په اړه په داسې حال کې اندېښنه ښودلې چې د امریکا په واشنگټن ایالت کې مسلمانانو او د مدني حقونو فعالانو د ټرمپ د وروستي اجرایي فرمان په وړاندې په محکمه کې حقوقي دعوا کړې ده. د یو بل خبر له مخې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې تایید کړې چې ایران د یکشنبه په ورځ د بالستیک میزایلو ازموینه کړې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک څرګند تیری دی. د سپینې ماڼۍ ویان شن سپایسر پرون وویل چې د ولسمشر ټرمپ اداره د دې ازموینې په اړه معلومات لري او د څرنګوالي په اړه یې څېړنه کوي. د امریکا د فاکس نیوز ټلویزیون د راپور له مخې ایران د منځني واټن ویشتونکي میزایل ازمویلی چې لږ تر لږه 9.5 کیلومتره واټن یې وهلی او چاودېدلی. دا ازموینه د تهران ختیځ لور ته شوې ده. د کاناډا په کیوبک ښار کې پولیس وایي دوه تنه یې پر یو جومات په حمله کې د لاس لرلو په تور نیولی دي. د کاناډا یوې سیمه ییزې محکمې پرون وویل چې دواړه مشکوک کسان د کاناډا اتبا دي. یو مشکوک حمله کوونکی فرانسوي الاصله کاناډایی دی چې الکساندر بوسینیتی او دوهم یې مراکشی کاناډایی دی چې محمد الخدر نومیږي. دواړه د 40 او 30 کلونو په شاوخوا کې عمرونه لري. پولیس وایي دوی ګمان نه کوي چې په دې حمله کې به نور کسان هم لاس ولري. خو د دوی څېړنې روانې دي. د کاناډا د صدراعظم په خپل هیواد کې پر یو مسجد حمله چې شپږ تنه پکې مړه او 10 نور ټپیان شول غندلې ده. هغه ویلي چې دا پر مسلمانانو تروریستي حمله وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کاناډا صدراعظم ته په ټلیفوني مکالمه کې د دې پیښې له کبله غمشریکي کړې ده. د فرانسې د پلازمېنې پاریس ښاروال تېره شپه وویل چې په کیوبک کې د حملې د قربانیانو د درناوي لپاره به د آیفل برج څراغونه مړوي. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو جرمنی ته کاري سفر لنډ کړ او د خپل هیواد په ختیځ کې د بیړني وضعیت له کبله اوکراین ته ستون شو. چارواکو پرون وویل چې د روسیې پلویانو بلتون غوښتونکو د یکشنبې له ماښام راهیسې ختیځ ښار دونسک ته نږدې په افیدیفکا سیمه کې درنې حملې پیل کړې دي. راپورونه وایي چې په دې سیمه کې 12 تنه وژل شوي چې درې اوکراینی وسلوال هم پکې شامل دي. د ولسمشر پوروشنکو ویان د روسي خبری اژانس انټرفاکس ته وویل چې د بشري بحران له کبله بیړنۍ وضعیت رامنځته کېدو په حال کې دی. پیترو پوروشنکو په جرمني کې له صدراعظم انګلا مرکل سره وکتل او د خپل هیواد په ختیځ کې پر وضعیت خبرې ورسره وکړې. دا خبرونه زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمېنه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمنو اوریدونکو، د دې لژمنې سره سم په څو شېبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه واوري. د ولسمشر محمد اشرف غني د فرمان له مخې نن یو پلاوی هلمند ولایت ته ځي. د ازادۍ راډیو د خبریال خبر له مخې د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې یو ځل بیا جګړو زور اخیستی. د هلمند چارواکي وایي د وسلوالو یو لوی برید په شا تمبولی، خو د سنگین د ټولنیزې شورا غړي وایي چې یو شمېر مهمې پوستې وسلوالو طالبانو نیولی، او که حکومت د دې ولسوالۍ پاتې سیمې نشي ساتلی نو وسلوالو ته دې ورخوشي کړي چې جګړې پای ته ورسیږي. دا په سنگین کې یو کال وروسته تر ټولو سخت جګړې دي چې رامنځته کیږي. په دې اړه جزئیات د فرشتي جلال زئی په راپور کې واوري.
د افغانستان د حکومت یو لوړ رتبه پلاوی بنن هلمند ته ولاړ سي. د افغانستان د جمهوري ریاست خبر پاڼه وایي دا پلاوی په هلمند کې د وضعیت د څېړنې او د ستونزو د ارزونې لپاره هغه ولایت ته استول کیږي. د خبر پاڼې په حواله، جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون ماښام د ویډیو کانفرنس لاري په هلمند کې له یو شمېر پوځي او ملکی چارواکو سره د هغه ولایت پر وضعیت خبرې کړې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د هلمند والی په هلمند کې د 215 میوند قول وردو قومندان، د ملي امنیت رئیس او د هغه ولایت لپاره د ولسمشر استازي عبدالجبار قهرمان، د امنیتي وضعیت او په ځانګړي ډول د مارجې او سنگین ولسوالیو د امنیتي وضعیت په اړه معلومات ورکړي دي. په خبر پانه کې هلمند ته روان پلاوی د تشکیل پاړه څنګه دی ویل شوی. د خبر پانه په حواله ولسمشر محمد اشرف غنی په هلمند کې د امنیتي ځواکونو د فعالیت ستاینه کړې، خو هلته یې د بیلابیلو امنیتي ادارو ترمنځ د هماهنګۍ د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. وسلوالو طالبانو د دوشنبه په سهار پر سنګین ولسوالۍ پراخه حمله وکړه او د پولیسو یو شمېر پوستې ونیولې، خو د هلمند د والي د دفتر په خبر پاڼه کې ویل سوي چې امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې او سیمې ته نوي ځواکونه استول شوي دي. د سنګین د ټولنیز شورا غړي محمد داود پرون د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې که سنګین ته بیړنۍ پاملرنه ونیسي او هلته پرتو امنیتي ځواکونو ته اضافي مرسته ورنسي، دا ولسوالۍ شایي سقوط وکړي.
شورا مقام ټول مو خبر کړی دی چې د سنگین په ولسوالۍ کې حالت تر پخوا سخت شوی دی. د تباہی سره مخ دي خلک کچیر جدي او اتمی کومک ورونه رسیږي. د سنگین ولسوالۍ ته هغه خلک نور هم تلفات خوري. که دولت دغه ولسوالۍ ساتلای شي وجه ساتي، کینه شي ساتلای دا د غیرت په نامه مشترکه وخت التمرو.
د سنگین د ټولنیز شورا یو شمېر غړو له ازادي راډیو سره په مرکو کې ادعا کړې چې وسلوالو طالبانو په جګړه کې له درنو وسلو کار اخیستی دی. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک خبریالانو ته ویلي چې پر سنگین په پرونۍ حمله کې 13 وسلوال طالبان وژل سوي دي، خو وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په سنگین کې د پرونۍ حملې پر مهال تر 40 زیاتې امنیتي پوستې نیولې او حکومتي لوري ته زیات تلفات رسېدلي. البته د افغانستان حکومت دغه ادعا رد کړې دي. د جرمني خبری آژانس وای د ملي امنیت شورا له سیمه ایزو چارواکو غوښتنه کړې چې په سنگین کې د امنیتي وضعیت په اړه جزئیات نه خپروي، خو د جرمني خبری آژانس په سنگین ولسوالۍ کې د یو قومي مشر حاجي سیف الدین سنگینوال په حواله لیکلي چې د ولسوالۍ بازار له خلکو تش دی، د بازار نږدې 4000 دوکانونه بندي او وضعیت ناکرار دی. ښاغلی سنگینوال زیاته کړې چې په سنگین ولسوالۍ کې لږ تر لږه هره میاشت دوه واره د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ داسې درنې جګړې پیښېږي چې د ملکي خلکو لپاره یا عادي ژوند کران کړی دی.
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بشه تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2290 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
قدر منو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آزادی رادیو 19 پروګرام آزادی رادیو مجله خبرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړې ده، خو له هغه مخکې پام وکړئ د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې نوریاس نوري چمتو کړې ده.
نیویارک ټایمز ورسپانې د وسلوالو طالبانو د عوایدو پر یوې نوې سرچینې تمرکز کړی او لیکي د افغانستان حکومت لږ تر لږه په دوو ولایتونو کې له یوې عجیبې ستونزې سره مخامخ دی. په لوړه بیه خلکو ته برېښنا برابروي چې ځینې د ګاونډیو هیوادونو ګرانه وارداتي ده، خو عواید وسلوال طالبان راټولوي. د نیویارک ټایمز په لیکنه که حکومت پر خلکو برېښنا بند کړي، دا کار به خلک چې هسې هم له حکومت ډېر ناراضه دي لا په غوسه کړي، او که برېښنا نه بندوي عواید به طالبان چې بیا یې جګړو ته زور ورکړی لا پیاوړي کړي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي له طالبان سره له بهرنۍ په تېره بیا د خلیج له هیوادونو پر مالی مرستې سربیره دغې ډلې د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو په وړاندې د خپلې جګړې ډېر لګښتونه د کوکنارو او طبیعي زیرمو له درکه په ترلاسه کېدونکو عوایدو پوره کول، خو د ډېرو سیمو په لاندې کولو سره اوس ورته د عوایدو د راټولولو نورې سرچینې هم په لاس ورغلي دي. هغه دوه ولایتونه چې نیویارک ټایمز یې نمونه یاد کړي چې د برېښنا عواید طالبانو ته ځي، کندوز او هلمند دي. کندوز ته د برېښنا ډېره برخه وارداتي ده، خو په هلمند کې د برېښنا د تولید مهمه سرچینه د کجکي بند دی. د هلمند ولایت شورا مرستیال مجید اخوندزاده تیرونی ازادي راډیو ته وویل چې د کجکي د برېښنا د عوایدو په سلو کې نوي د طالبانو جیبونو ته لویږي. هغه وایي طالبان د دې کار لپاره د برقیانو او مامورینو یوه قوي ډله لري او په کجکي زمینداور موساکلا او سنگین کې په هغو سیمو کې چې د دوی تر ولکې لاندې دي له 5000 نه تر 6000 لکو پورې پاکستاني کلدارې د برېښنا د محصول له درکه راټولوي. د هلمند چارواکي وایي د برېښنا محصول اوس له کوکنارو او طبیعي زیرمو وروسته د طالبانو د عوایدو درېمه لویه سرچینه ده. فارن پالیسی خبرونه د افغانستان پر جګړې د امریکا د فدرالي بودیجې د کمیدو اغیز په یو مطلب کې څیړلې او لیکي د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه اقدام چې د خپل دندې په لومړنۍ اونۍ کې د فدرالي بودیجې په محدودولو سره د مامورینو ګمارل وځنډول د دې نښه ده چې د دولتي ادارو په چارو کې بستر بدلونونه راشي. خو د خبرونې په وینا د افغانستان لپاره به بدلون په دې بڼه وي چې ښایي هغه په دې هېواد کې د امریکا د روانو هڅو لپاره کاري پرسونل کم کړي او هغه به د دې سبب شي چې په اوږد مهال کې د واشنگټن لپاره ګران پریوزي. د فارن پالیسی په لیکنه په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکا ماموریت ورځ تر بلې محدودیږي او په اوس وخت کې په دې هېواد کې د امریکایي سرتیرو شمیر 8400 تنو ته راکم شوی او دغه ځواکونه په وتلو دي. د طالبانو ګواښ بیا په خپل حال پاتې دی او د استخباراتي معلوماتو د راټولولو، امنیتي او نورو د غیر محارب اختصاصي چارو ډیر کارونه د امریکا د حکومت یوې کوچنۍ ملکي برخې ته سپارل شوي دي.
آزادی رادیویی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې له جار ساپی سره زموږ د همکار بارکوال میخیل مرکه اوري. حکمت سروش مو د کتابونو له بازار خبروي. ځوان انځورګر بهرام سادات راته وایي چې څه ډول انځورګری کوي. لنډ حکایت او د لوګر د محلي موسیقي ځوان سندرغاړی احمد شاه یو سندره راوروي. تر دې هر څه لومړی د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه لرو.
افغان ادبی بهیر د مورخ پوهان ډاکټر محمد حسن کاکړی د غونډه جوړ کړه. په دې غونډه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت فرهنګي موین پوهانوال رسول باوري، د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست څېړندوی عبدالغفور لیوال، د ولسمشر سلاکار او د کابل پوهنتون استاد پوهندوی لال پاچا ازمون او د ارواښاد کاکړ د کورنۍ په استازیتوب د هغه زوی کاون کاکړ خبرې وکړې. پوهنوال رسول باوري د تاریخ لیکلو په برخه کې ارواښاد کاکړ یو بې جوړې لیکوال یاد کړ او لازوانه نو یو غختل چې کغواړي لا معاصر تاریخ ځان خبر کړي د پوهن کاکړ کتابونه دی ولولي. در وخت پوهن کاکړ زوی کاون کاکړ په خپل خبرو کې ویل، پلار به می دا خبره ډیره کوله چې زما صفات مکوي، که رښتیا در باندې ګران يم کتابونه می ولولي. پوهان ډاکټر محمد حسن کاکړ د جنوري په 15مه لا دې نړۍ سره مخه وکړه او په خپل پلرنی ټاټوبي لغمان کې خاورو ته وسپارل شو. د افغانستان په شمال کې د خبريالانو د ټولنې مسولان وایي د دې زون په رسنیو کې د خځو ونډه کمه شوې ده. د شمال د خبريالانو ټولنې اجرایوي مرستیال ذبیح الله احساس وایي د نامنیو له کبله په بلخ، سمنګان، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د خځو ونډه د پخوا په پرتله ډېره کمه شوې ده. احساس زیاتوي که چیرې حکومت او د رسنیو مدافع مرکزونه دغې ستونزې ته پاملرنه ونه کړي، د شمال زون رسنۍ به د خځو له غږ پرته فعالیت وکړي.
جار صافی د ژوب سیمه د تیرنی کلی ځوان شاعر دی چې د شعرونو لومړۍ ټولګه یې دروازه پرانیزه په دې وروستو کې چاپ شوې ده. جار لنډې کیسې هم لیکي خو شعر یې په دې وروستو کې زیات مینوال پیدا کړی دی. جار وایي رسمي تعلیم یې نه دی کړی خو له کله راهیسې چې په شعر ویلو پیل کړی له مطالعې سره یې مینه ډېره شوې. د شاعري تر څنګ داستاني ادبیات او تاریخ هم لولي. وایا تکوی چې له نورو بیل شاعری وکړي او خپل سبک پیدا کړي. نجار صاحب سره په جوب کې زموږ همکار بارکوال میخیل مرکه کړی ده په مورته راړو.
جار صافی صاحب، ستاسو د شعرونو لومړی ټولګه دروازه پرانیزمه دا زما ستاسو مخ ته پرته ده. مرکه بل ډیره پیل کړو، قدر ته وایست چې له هغه وخت راځي چې شاعری مو پیل کړه او د کتاب تر چاپېدو پورې په دې منځ کې څومره وخت ولګي؟ څو کال ولګیدل؟
مننه. شاعری غالبا 8 کال به کیږي، لا نه کال، نو هغه 3 کال سکم لومړی شاعری و. نو هغه لمه سره یو شایم نستی او نه زړه ورته شکوم سه چاپې کوم، ځکه چې هغه شاعري عام روایتي کمزورې شاعري وه. له 2010 راپای خوا باندې زه شعر لیکم او په دې ټولګه کې هم 2009 ما خیالي غزل پکښې، نور څه شی نسته پکښې.
ډیر شاعران به ملیدلی وي چې هغه دغه لس کاله خو بیخي کم دي. داسې شاعران هم شته شل کاله دیرش کاله شاعري کړي خو بیا هم نه ډاډمن کېږي چې د خپلو شعرونو ټولګه چاپ کړي. تاسو څنګه دا وپتېله چې په پنځه کاله کې دغه شاعري وکړه چې هغه باید په چاپ وارزي؟
دا خو داسې خبره ده، زه دا وایم چې شاعري څنګه سره که زه دا درته وایم چې شل کالو کار هم نه وي. اکثره وخت به دا شل کاله دیرش کاله کې لا هم دغه شاعري څه کمه ده ته نه شي مکملوله. دا شاعري داسې یو شی دی زما په خیال دا د سړي ګرد عمر خوري. ما ته هغه د غزنفر صاحب خبره په دې والا ډېره خوند راکوي. دی وي زه په اکثره سیمینارونو کې څه کم دی ځوانان دې تاسوم چې دوی باید نثر ولیکي. هغه زه په دې دغه کوم سي ګوا نظم څه کم دی دا ډېره ګرانه ده شاعري. نو شاعري کول څه کمه دی هغه عمر غواړي. نو موږ دا لومړۍ تجربې دي موږ کومه شاعري کړې ده دا به دې ملګرو ته وروسپارو دوی به بیا خپل نظر پراکي سه څنګه شاعري ده. په دې والله باندې زما لږ زرواري په وکړه.
ځینې کسان په دې نظر دي چې داسې شاعري باید وسي چې هغه په پیړیو پیړیو راتلونکو نسلونو ته پاتې سي، او ځینې بیا په دې نظر دي چې د خپل وخت رسم چې ته کومه شاعري کوې هغه باید پر خپل وخت چاپ سي. یعنی ستا ټولنه چې اوس ناروغه ده، یعنی کوم درمل چې فرضاً د شعر له لارې که ته غواړې د خپلې ټولنې درملنه وکړې نو ته په همدې نظر چې هغه باید په هغه وخت دوی ته ورسیږي. لازمه نه ده چې ستا شعر د خامخا دوه پیړۍ وروسته هم راتلونکي وخت هم کار وکړي.
یاره زه په خپله دغه نظر یم چې زموږ شاعري څه کمه ده، اکثره دا ځوانان څه کوي زما غوندې دوی اجتماعي شاعري کوي. هغه شاعري کوي ټولنه څه کمه ده ضرورت ورته لري لا د ټولنې د یو فرار دپاره درمل وي. نو زما په خپله شاعري په دې حصه کې خوښېږي. په دې زه وایم چې زموږ لکه تاسو خبره وکړه زموږ ټولنه څه کمه ده هغه ناروغه ده. اوس د ناروغ دپاره معلومه خبره ده چې ته به یو درمل لټوې، ځکه زموږ شاعري اوس هم له ډېرو پرمختللو اصنافو څخه به بیا برخه ده لکه فلسفه لا داسې نور سینسي معلومات بلی دا وجه هم دی شاید چې زموږ دا ټولنه څه کمه ده، زموږ خلک څه کم دي، زموږ وطن څه کم دی، هغه د جنګونو او بدامنۍ نه دی. له دې وجه ځکه خو هغه اجمل خټک ته یو چا وویل خټک بابا که چیرې ته ستا شاعري خو دومره شاعري داسې هغه په هغه مکان او په هغه زمان کې ضرورت ده، معنا که سبا دا پښتونستان جوړ شي له هغه ستا کوم مرام دی دا ترسره سي نو د ستا شاعري ته خو بیا څه ضرورت نه پاتې کېږي. دولسه دا زما مرام او دغه پرس پښتونستان جوړ شي زما شاعري دګه سره اور واخلي. نو په دې کیسه کې بیا کوم دی اشرف مفتون بیا دا خبره نه مني. هغه زه څه کوم دی د مکان شاعري نه کوم، ځکه مکان که یو اوار راسي او توپان راسي هغه نړۍ. زه داسې شاعري کوم، روماني شاعري کوم، په دې برخه کې زما شاعري تل تر تله پاتې سي. خو زه په دې حصه کې په خپله په اجتماعي شاعري څه کمه ده د ټولنې د ناخوالو دغه شاعري کوم. تر خپله وسه مې کوشش هم دغه وي. زه هم دغه علم څه کم دی باید خلکو ته په یو ښه ورسي، هغه نه سي څوک ګټه نه ځینې واخلي.
ستا په نظر شعر څه شی دی؟ شعر باید څنګه وي؟ شعر آیا یوازې د معمول خبرې د شعر چوکاټ ته ردیف قافیه او وزن تور اچول دي کنه شعر یو بل څه دی؟
زما په نظر څه شعر پیغام ولري. پیغام ولري ستا خپله خبره پکښې وي، ستا خپله اسلوب وي. زما په فکر سره هغه به شعر وي. ته دا ویلی سي چې دغه خبره څه کومه ما اوس وکړه دا بل چا نه ده ورکړې، ځکه زموږ له اکثرو خلکو دا خبره اوردوی شاعري ډېره وسوه. خوشحال بابا او رحمان بابا شاعري ډېره ده، خو نو هغه هم دوی په دې وجه وایي چې دغه نور خلک څه کوم دی هغه راځي هغه هم دغه خبره کوي 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 اخر هغه ستا خپله خبره پکښې ورکه سي. نو زه هم دا وایم چې زه هم سه باید شعر معمول زبه نه وي، لږ له معموله را جلا وي، یعنی سه هغه شعر وي. داسې داسې قافیه بندي به ډېر خلک وکړي، اوس شعر پیغام ولري، شعر خوند ولري، شعر لطافت ولري، په دې شعر کې چې هر څه وي هغه به معیاري شعر وي.
جار صاحب په دې برخه کې که خپل یو شعر غزل وي که نظم راته واوروي بیا پر مخ بیا نورې خبرې بیا وکړو.
نو غزل به درته وایم
انشاءالله.
د نړېدلې کور تصویر رانه چا نه اخیستو، د نړېدلې کور تصویر رانه چا نه اخیستو، خواخوږي نه و زما ویر رانه چا نه اخیستو. دلته چې یو ورور پرې تړي د بل ورور غبرګ لاسونه، د بدمرغۍ هغه زنځیر رانه چا نه اخیستو. که د وطن وجود قوي وای زه به هم قوي وم، که د وطن وجود قوي وای زه به هم قوي وم، بیا به په ډېر څه زما ضمیر رانه چا نه اخیستو. پکښې تصویر و د وامونو او ویرونو موجود، پکښې تصویر و د اوونو او ویرونو موجود، له دې کبله زما تحریر رانه چا نه اخیستو. یارانو نوی نوی شیان غشتلو جار حالتا یارانو نوی نوی شیان غشتلو جار حالتا زما دا ڈال تور جاگیر آنا چانا اخستو.
جار صاحب ډیر ښه خوندور غزل و. د زده کړو پوښتنه به مې په پایل کې کوله، که دا راته اوس چې رسمي زده کړې مو کړې دي، تعلیم مو څومره کړی؟
یاره د زده کړو په برخه کې به دومره ویم چې ما داسې رسمي زده کړې نه دي کړې، البته غیر رسمي خو دا پښتو هم زده کړه او اردو لګیا یو، له میډیا له فیسبوک له دې سره پاتې یو، نو په دې برخه کې ما هم کم دي ډیر کتابونه مطالعه کړي دي، غیر رسمي زده کړې به ما کړې.
د مطالعې سرچینه دي څه شو؟ د کتابونه له کومه ځای ترلاسه کوي؟ او د ادبي مطالعه شاعري ډیره مطالعه کوي که نثر مطالعه؟
یاره په دغه لومړیو کلونو کې څه کوم شاعري ما بیخي ډیره مطالعه کوله، هم کلاسیکي شاعري هم دا نوې شاعري، او اوس دا کوم دغسې دی اوس تاریخ ډیر لولم، افسانې او ناولونه په دا دوه درو کلونو کې زه ډیر ویم. شاعري هغه در فیسبوک کوم شاعري راځي هغه ځوانان ملګري وي هغه هغه ویم، خو داسې خاص شاعري ما اوس دومره نه ده ویلې لکه مخکې سمه ویل.
د پخوا په نسبت اوس که وګورو زموږ په هره سیمه کې په لسګونو شاعران دي، نو په دغسې ډیرو شاعرانو کې نوی شعر لیکل او په شعر کې نوې خبره کول هم ګران کار دی. څه فکر کوي اوسني ځوانان یا په خپله چې ته شعر لیکې څومره هڅه کوي چې باید داسې یو نوې خبره وکړي چې تر تا مخکې بل شاعر نه وي کړی؟
نو دی لکه مخکې سما وویل چې زه خپل دغه کوشش کوم چې زه خپل یو ځان ته یو لار ولرم، یعنی داسې لار چې په هغه کې خالي هغه زما پلونه وي، زه په دغه لار تللی یم، لا په چپ له شا نه یم روان شوی چې څوک مخکې وي او زه له شا. په دا لومړیو کلونو کې به دا شاعري زما اکثره داسې له دا لویو شاعرانو څخه کومه وه متاثره وه، کېدای شي به دې زما په کتاب کې ډېر سرک کوسه موجود وي، خو زیاته کوشش مې دغه یې را خپله وه چې زه هم یو داسې خبره وکړم، ځکه چې نوې موضوعګانې ډېرې دي. که موږ په دې اړه باندې د دنیا فلمونه وګورل یا د دنیا ناولونه وګورل یا نور داسې بېل بېل کوم شیان سره راځي، خاص هر یو هغه ځان ته خبره کړې وي، هغه نه وي چې بس لکه دلته ځینې شاعران چې دي هغه له اوله تر اخره بس په هغه روایتي او دغه کې لګیا وي، هغه بیا ورکېږم له وخته سره. که اوس موږ رحمان بابا یا خوشحال بابا حمید بابا زمانه شمشدین کاکړ پیر محمد کاکړ دا وګورو، دا د سلګونه شاعران وو، مګر اوس نه دي پاتې، هغه یو څو شاعران پاتې دي. نو داسې دا بهیر روان وي، نو دا به وخت فیصله کوي چې له موږ سره بیا کوم چلند کوي، چې موږ باید په دې بهیر کې پاتې او که به له دې بهیر ولویږو. نو دا اوس نه سم ویلی څنګه به وي، خو البته کوشش مې ډېر کړی دی چې داسې یو خبره وکړم، نوې خبره وکړم چې مخکې نه وي سوی.
جار صاحب، ما چې ستا شاعري لوستې ده ستا په کتاب کې، ستا په ډېرو غزلو کې دیوال ډېر یاد شوی دی، آیا دغه دیوال مو د سمبول یا د علامت په توګه په شاعري کې کارولی دی؟ له دیوال څخه مو کله کله مقصد خپل وطن دی چې نړېدلی دی، د نړېدلي دیوالونو دیوال ذکر پکې ډېر وي، که نه دا دیوال د څه شي استعاره ده؟
یاره دغه دیوال څه کم دی، زه په خپله دا ویم زه دا دی وطن څه کم دی. اوس وطن هم په یو معنا کور دی، کور شاوخوا چردوالي وي، بیا یې کمرې وي، بیا دیوالونه وي. نو اوس که ته په یو کم کور کې اوسې او د هغه څه کم وي، نه یې بنیاد بنیاد وي، نه یې دیوال یې کوږ وي، تران یې مات وي، کوټه وي، نو معلومه ده زموږ وطن هم داسې هغه لکه د په کلي کې زیته درواخلي یو کم څوک غریب وي، نو معلومه خبره ده هغه به هغه کور ډېر کمزوری وي. اکثره وخت داسې پېښې هم کېږي چې ډېر دا بارانو یا په دې موسم کې څه کم وي، دا ډېر کورونه دا تران یې مات سره پرېوځي او کورنۍ یې تر لاندې سي. نو ما به دا وطن څه کم دی، دا زموږ هغه چې ته په نړۍ کې وګورې، نو دا زموږ وطن څه کم ته وګورې، دا داسې یو تصویر ورکوي. زموږ وطن څه کم دی هغه هم داسې دی لکه په کلي کې چې زموږ کور درواغ. نو البته دغه ما هغه د وطن په باره کې څه کم دی اوس یو تر ما په دې شعر کې یاد کړی دی. نو تر مانا ما دا نه دی اوس کوټي تر، تر مانا یو مصر، یو باچا یا کوم واکمنی څه کمه ده، هغه واکمنی که مضبوطه وي هغه نو هغه د تر مانا راوړي، هغه به هغه باران هغه هر شی څه کم دی هغه به په دې اثر نه ورکوي سولویږي. او اوس که واکمنی کمزوري نو معلومه ده چې وطن به کمزوري وي، خلک به کمزوري
وي. ویل کېږي چې افلاطون شاعر له خپلې اکاډمۍ ایستلی و، د ده پر شاعر باندې تور دا و چې وایي شاعر چې دی هغه خیالي خبرې کوي او د ټولنې چې کوم واقعیتونه دي کوم حقایق دي هغه د خلکو له نظره باسي. ستاسو په شعر کې ما ډېر داسې د زموږ د ورځني ژوند ډېر ترخه واقعیتونه لیدلي دي چې تاسو په ډېر ښایسته په هنري انداز د شعر بڼه ورکړې ده، څه فکر کوی آیا که یو شاعر پر شعر لیکلو ښه حاکمیت ولري او د شعر لیکلو ښه استعداد ولري، څنګه کېدای سي چې د خپل ورځني ژوند خصوصا زموږ د لارو بر وطن کې چې کوم ترخه واقعیتونه دي چې دغه په شاعري کې راوړي او شعر یې کړي او نظم یې کړي؟
د افلاطون خبره تا وکړه، زما په خیال سي له دا نن څخه 300 کاله مخکې، له 250 کاله مخکې، اوس دا خوشحال بابا د پښتنو به دغه باغي شاعر دوی ښودلی دی، هغه هغه شعر بڼه ور بدله کړه، هغه شعر واخیستې، شعر ته ژوند نوم ورکړي، په شعر کې ژوند شته. افلاطون به کېدای سي شاعران د دې لپاره استلی چې هغه ټیم خالي دا خیالي خبرو کې به شاعران ګرځي، بېخي له ژوند سره کار نه لري. نو غم جانان، غم دوران، هغه ټیم هغه غم جانان و، نو له دې کبله زه اوس که زه دا درته وایم چې نه یوازې زما بلکې ډېره شاعري، اکثره شاعري ژوند ته بېله شوې ده، اکثره خبره شاعري څه کمه ده په ژوند کې. نو په ژوند څه شاعري کېږي، نو معلومه خبره ده چې هغه به د ټولنې خبره کوي، هغه به د خلکو خبره کوي، هغه به تاریخ حقیقتونه راپورته کوي. یعنې اوس که عام سړی یو خبره وکړي، هغه به چا اغېز نه کوي. اوس که ته هغه یو شعر په بڼه کې وکړي، نو یو خو هغه شعر ستا پاتې شي، یو به هغه خوند هم وکړي، او بله څه کمه ده پایده به هم دې ولس او دې وطن او دې ټولنې ته ولري.
جار صاحب، غزل خو د خوندور غزل وکړه، اوس یو نظم راته واورو.
نظم ټاکنده غرمه. زه په ټاکنده غرمه کې په اوبو کې ولاړ یم، له اوبو سره رغیږم او اوبو ته داسې وایم بیخي تږی یمه تږی، زما تنده کړه را ماته. زه په ټاکنده غرمه کې سر تور سر او یبلې پښې یم، په یو سوري پسې ځغلم، دغه سوری یم پردی دی، زه له سوري مانجن یم، خو بیا هم ورته دا وایم چې ما ونغاړه په ځان کې. زه په ټاکنده غرمه کې د هوا په انتظار یم، زه مزدور یمه د بل یم، ټول وجود زما خوله دی، له خپل ځانه په آزاد یم، ستا به ډېره وي مننه، کړه خولې مې د تن وچې.
جار صاحب، ځینې شاعران په دې نظر دي چې کمه شاعري باید وسي، خوښه شاعري باید وسي، یعنی هغوی بسیار نویسي نه خوښوي، ته په کوم نظر یې؟ آیا شاعري باید ډېره وسي، شاعر هر وخت چې خیال ورته راسي باید نظم یې کړي، ډېره شاعري وکړي، که نه لږ شاعري وکړي؟
یاره په دې برخه کې زما کومه تجربه ده، ځینې شاعران اوس د خدمه اکثر اورېدلې ده، هغه موږ کله یو دوې میاشتې درې میاشتې کوم غزل نه ویلو، خو بیا یې ویلو، خو هغه ښه غزل له ما سره بیا دغه حادثه کېږي، زه خو یم چې دا شاعري سلام پاتې سي میاس قدر پاتې سي بی بی خزه ګ سره په لیکلای نس، بیا میاس بعد که زه یو شی ویل کوم هغه ډیر کمزور ایز بی خز معنی خوشی، بیا زه د تمرین لپاره یو دوی درې داسې غزل زای ویل کوم سي هغه شعر ته کوم دا لار اوارسي، از بیا لا غو بروس بیا ش شعر راځي. څومره سي تمرین په شاعری کې کی ځا عمر بل تا ش شاعری راوځي، که مثال ته یو نظم ویل کی ورپسې بل غزل ویل کی بیا داسې ویل کی داسې وچ پوچ ځین خلک موږ لیدل کال کې غزل کې ش غزل لیکه زین شاعران سی هغه کال کې غزل کې به خې به کاری هغه را دغه پور پر کلری تر سړی پور زین خلک دی په لپسی شاعری کوي، خوشه شاعری کوي. مثال اوس موږ ممتاز ورغزی ور کولای، زوان شاعر دی لاشانواز بکر ور کولای، شاه سعود هغه ور کولای، اکثره وخت دوی شاعری راځي ښه شاعری. اوس دغه قسم کېدلای سی هغه ډیر شاعری کوي، ښه شاعری نه کوي، ډیر خلک دی او ډیر خلک کم دی کال کې غزل کې هغه ښه غزل نه وي. زه هم هغه استعداد سره پر کلری او بده شرط مطالعه ډیره ده، زما په خیال څومره مطالعه ورسره ولري شعر به کوي.
ورستی پښتنه به دا وکړم چې ته دلته په ژوب کې هم په یو ادبي ټولنه کې په ادبي غونډو کې برخه اخلي او په فیسبوک کې هم فعال یې، دغه دواړو ډګرونو ستا په نظر ستاسې شعر ته څومره وده ورکړې ده، که نه بد اغېزه یې پر کړې ده؟
یاره زه خو دا به ویم چې دغه ادبي فضا چې کومه ده په فیسبوک کې هم چندانې ښه نه ده، ځکه هلته که ته یو غزل ورکړې هغه واوا که چا درته ویل که ښه ده، نور کره کتنه ستا غزل نه کوي، اصلاح ده ښه ده لانه ده ښه. البته دغه ادبي غونډې هم داسې زموږ دلته په ژوب کې څه کمی دی، داسې لږ خوندورې نه دي، کم اندازه په کار وي، نوې نوې خبرې نه کېږي، خو بیا هم دا شی خو ډېر شعر کوي کوي او په ما باندې هم ډېر اغېز لري چې زه ستا غوندې له نورو شاعرانو سره کله کله سي او په دې برخه باس وسي بیا ډېر ګټه کوي.
ما چې کانې غوندې زړه ته لار پیدا کړه، ما چې کانې غوندې زړه ته لار پیدا کړه، دا می سمره ایسار غرت لار پیدا کړه زب وزم لدی تکی تور خونی کمی لر یواری ورت لار پیدا کړه ستاد زلتل تب سم دستی کزیجم کمی کل ستا کاتت لار پیدا کړه د خپل کور مړه جوان دی سراغ را تویلو نمی مرگ نجوندانه تلار پیدا کړه ستا مین بیر تراستون سو اویلی نمی شندو نمی خلط لار پیدا کړه دا جل وجو جامو بیکرم لری کمی جاره دا ویده تلار پیدا کړه کمی جاره دا ویده تلار پیدا کړه
په دې وروستو کې په افغانستان کې د کتاب مینوال ډیر شوي دي خو نوې ټکنالوژي د کتاب د چاپ او خرڅلاو برخې ته زیان اړولی دی زموږ همکار صالح محمد صالح په همدې اړه د سروش کتاب پلورنځي له مسؤل حکمت سروش سره مرکه کړې ده او په سر کې یې پوښتلی چې نن سبا د کتابونو د چاپ بازار څنګه دی
د کتابونو د بازار په باره کې باید ووایم چې لکه څنګه چې نور کاروبارونه یا نور کارونه دلته یو څه له ستونزو سره مخ دي او هغه په اصطلاح په ټپ ولاړ دي همداسې د کتابونو کاروبار هم ولاړ دي کله چې دا له پخوا سره پرتله کوو ډېر پخوا کتابونو بازار یو څه ښه دی ځکه اوس خپرندویه ټولنې زیاتې شوي دي کتابونه زیات چاپېږي او کتاب پلورنځي ډېر شوي دي نو د دې دا مطلب دی چې لوستونکي هم ورسره زیات شوي دي او د کتاب مینوال هم زیات شوي دي چې هر ورځ راځي کتابونه اخلي او مطالعه کوي
د نوري نړۍ غونډې اوس په افغانستان کې هم زیات کسان کتابونه په ډیجیټل بڼه لولي د موبایل آیپاد او ټابلیټونو د لپاره اپلیکیشنونه شته بل دا چې آنلاین کتابتونونه شته چې د پی ډی اف په بڼه کتابونه آنلاین ایشو دي فکر نه کوي چې دې مسلې هم د کتابونو پر خرڅلاو منفي اغیز کړی وي
دا رښتیا د پښتو کتابونو لپاره یو ستونزه ده چې نن سبا کتابونه په ډیجیټل بڼه راوځي پی ډی اف راوځي یا ځینې اپلیکیشنونه ورته جوړ شوي دي ځکه پښتو کتاب تر ډېر چې چاپ شي زر ټوکه چاپېږي نو هغه زر ټوکه په څو کلونو کې نه خرڅېږي خو څو ورځې وروسته چې موږ وګورو د هغې پی ډی اف راوتلی او تقسیم شوی نو بې له دې چې د کاپي رایټ نظر په پام کې ونیول شي بې له دې چې هغه اخلاقي مسؤلیت په پام کې ونیول شي چې آیا دغه کتاب خپرندوی ټولنې ته تاوان کوي که ګټه کوي نو دا رښتیا هم یوه ستونزه ده خو زه فکر کوم چې دې لوستلو ته هم تاوان کړی دی خلک خوشحاله دي چې ډېر زیات پی ډی اف کتابونه لري خو مطالعه کوي نه
یو وخت د ناولونو او لنډو کیسو بازار تود و نن سبا خلک کوم کتابونه زیات خوښوي او زیات لولي
ناولونه اوس هم خلک ګوري تر ډېر زیاته پورې د لوستونکي هغه کتابونه چې د افغانستان په اړه دي ځینو بهرنیو لیکوالو لیکلي دي یا خپل افغان لیکوالو لیکلي دي د دې کتابونو سره ډېره زیاته علاقه لري او بل تدریسي کتابونه خلک غواړي چې اوس په افغانستان کې هم دولتي او هم شخصي پوهنتونونه زیات شوي دي بېلابېل رشتې دي د دغو کتابونو سره خلک علاقه لري اخلي نو دغه دوې برخې چې سیاسي دي او تدریسي کتابونه دي د دې مینوال تر نورو زیات دي
په افغانستان کې غټه ستونزه کله نه کله دا وي چې لیکوال یا هم ژباړن ته حق الزحمه نه ورکول کیږي څه فکر کوي چې وخت به داسې وضعیت راسي چې لیکوال یا هم ژباړن ته د کتاب یا د هغه د زحمت په بدل کې حق الزحمه ورکړل شي
دا رښتیا هم جدي مشکل دی خو دا په دې پورې اړه لري چې د کتاب لوستونکي څومره دي او څومره یو کتاب پلورل کیږي موږ د څو وروستي کتابونو مثال لرو چې هغه ډېر زیات پلورل شول خلکو خوښ کړل او ژباړن هم خپل حق الزحمه ترلاسه کړل نو که چیرې لوستونکي زیات شي کتاب ډېر وپلورل شي ډېر خلک یې واخلي نو بیا به لیکوال او ژباړن ته هم حق الزحمه ورکول کیږي خو که اوس یوازې مثلا یو څوک زر کتابه چاپوي، له هغه څخه یې 200 یا 300 پلورل کېږي، نور په کلونو پاتې. نو په دې وخت کې بیا سخته ده چې ژباړن یا لیکوال ته حق الزحمه ورکول.
خپرندوی ټولنې یا ځینې کتاب پلورنځي چې د چاپ امکانات هم لري، آیا هر کتاب چپوي یا هر ژباړه خپروي که یو معیار ورته ټاکل شوی دی او د خلکو تقاضا هم اوس بدله شوې ده؟
خپرندوی ټولنې اوس ډېر په غور سره کتاب ټاکي چې آیا د دې لوستونکي ستا او که نه، دا کتاب څومره مهم دی او څومره لوستونکي به ولري، دې ته ډېره توجه کوي او هغه کتابونه ژباړي چې اړتیا یې ده او مینهوال یې زیات دي. نو داسې خو بالکل نه ده چې هر کتاب وژباړي یا هر کتاب چاپ کړي. اوس لوستونکي هم ډېر انتخابي شوي دي چې په غور سره کتاب انتخابوي، بیا یې لولي. دا زمینه برابره کړې ده چې تر ډېره حده پورې ښه او مهم کتابونه وژباړل سي او چاپ سي.
د دولت همکاري څومره ده د کتاب لپلورونکو او خپرندوی او ټولنو سره؟
د دولت همکاري ډېره کمه ده، بېخي ستنه. دولت باید د دې لپاره چې په افغانستان کې د مطالعې فرهنګ زیات شي، د خلکو علمي سطح لوړه شي، له خپرندوی ټولنو او مطبعو سره ډېره زیاته مرسته وکړي. حتی یوه ستونزه دا ده اوس چې بېخي په کتاب پخوا مالیه نه وه، اوس مالیه زیاته شوې ده. زما په نظر چې دولت کولی شي په ډېرو برخو کې له خپرندوی ټولنو، مطبعو، کتاب پلورنځیو سره مرسته وکړي، ځینې زمینې ورته برابرې کړي، لکه د کاغذ اسانوالی دی، د مالیې کمول دی، او همدارنګه د برېښنا اسانتیاوې برابرول دي، او په ډېرو برخو کې مثلا د ځینو کتابونو اخیستل دي چې دا ټوله له دې بهیر سره مرسته کولی.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
ځوان انځورګر بهرام سادات وایي دولت انځورګران له پامه غورځولي. د اطلاعات فرهنګ وزارت باید د دایمي نندارتونونو لپاره یو ځای جوړ کړي. له ښاغلي بهرام سره مې مرکه کړې او په سر کې مې پوښتلی چې له کله راهیسې انځورګري کوي.
زه کوبو 15 کاله کې په عملی توګه زه غوړ رنگ یا روغنی رنگ کلاس وهم، او هم دارنګ 1390 کاله را پدی خو لګ لګ مجسمه جوړول، او هم دارنګ بعض تزینات د کور له خاطر په دو برخو کې هم ما فعالیتونه لرم.
په خو هم یو وخت ما ته ویلی و چې پایل مولام دی مجسمو د دغه د جوړولو نه کړای، څنګه مو دیش سره علاقه پیدا شو؟
د ابتدا نه، حتی د فاکولټي د دورې نه شوق علاقه دی ما په دې کې و، او کله چې بهر ته یو ځای تللی وم هلته مې یو مجسمه رسم که په مو خاطر په بهر کې ما ته یو په حساب تقدیر نامه را که مو هغه سبب شو، ما غلامل شو چې ورو ورو په دو د مجسمه می په برخه کې زه له کار وکړم.
ډاکټر صاحب چونی اثر لري دا
په مجموعي توګه یو سلو 55 ساز لرم، تقریبا یو 15 اثر مجسمی دی، انور بعد انور سیستمونه.
کار خو معمولا د مجسمه په گچ کوي؟
مخکې می په گچ کوه، اوس یو مکس د لرګي او د طبیعي لرګي د طبیعي ونونه، او همدارنګ د غوخ یو رقم مواد چې د غوز د غوخ پروتیز جوړیږي، ډیر کلک موادی، هغه کولای شي چې په خپل پزرسه هغه مواد جوړ کړي او هغه شکل یا فرم چې وغوړي هغه ترنه راو بوسي.
نقاشان چې دی خپل دلچسپی لري، او ځینې سوژه په اثارو کې په بیا بیا تکراریږي. ستاسو د خوښي سوژه څه دی په مجموع کې؟ دیر په کومو موضوعاتو باندې کار کوي؟
زمو اکثرا هغه آثار دغه حماسی برخونه لري، پس د حماسی نه فرهنګي ارخونه ډیر دي.
طبعا له انځورګرانو سره به مرابطه ای اکثر وخت ما اوریدلی دی دوی د خپل کاروبار نه ډیره ناراضه دي، وایي چې فروش نه لري.
هغه انځورګران چې زه پیژنم دغه خپل شخصي کارګاوی لري او په دوکې کار کوي، هغه پس لغونه نظر په مغه خپل ارتباطات او به هر خاطر دغه خپل آثار په ډیره ټیټه پات چې هغه کوم حساب کو تقریبا دغه هغه نیم مصرفی چې یو هنرمند هغه مادي مصرفی چې پکړای هغه تقریبا نشي پوره کولای. نو په دو برخه کې د اطلاعات و فرهنگ وزارت توجه ډیره لګیده، نو هیله لرو چې په دغه برخه کې دغه خاصه توجه ولر. او زما غوښتنه د اطلاعات فرهنګ د محترم وزارت څخه هیله ده چې د انځورګرۍ په برخه کې دایمي نمایشګاوی یا نمایشګاه جوړ کړي ترڅو چې دغه هنرمندان وکول شي خپل آثار دلته راوړي، او ده هم د هنرمند لپاره خده، او هم دارنګه د دولت په خاطر کولای شي چې اعلان وکړي دولت هغه هیوادوال ورته راشي په یو ډېر ټیټه بیه یو تکس واخلي، او وکولای شي چې هم د هنرمند د انځورو سره آشناوي، او هم دارنګه د دولت په بودیجه کې یو واحد پیدا شي. سابقه هنرمندان به بیرونی نمایشگاه او ته با غوښتل کېدل، او په ډېر ټیټ بیه به دوی خپل آثار به وړل، هلته آثار به په نمایش کېښول. له بلې خوا دا معرفي ده د فرهنګ د کلتور د افغانستان په نړۍ کې.
په دې علت چې اړوند ادارې په تېره بیا د اطلاعات فرهنګ وزارت دې مسلې ته توجه وکړي، مننه ستاسو نه کور مودان.
ستاسو نه هم.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
وغمی جبار خیل دازل دا کم سوداگر نکل وستای دا وای پدی نکل کی دا سوداگر وڑا لور پلانجا آوختی. رازی ور تا وغ بشو چه دا لانجا چده.
او بلا او نو وو یو وخ یو سوداګر د لری سفر اراده وکړه. د سوداګر درې لونې وي ترتلو ته مخې دوی وو پختلې چې څه سوغات غواړي. مشر لور د زرزری کمیس تقاضا وکړه. منځنه د ملغلرو امیل غوخت او کشرۍ چې ښکلا نومېده او تر ګردو ښکلې او مهربانه وه پلار ته وویل زه د ګلاب ګل غواړم. کله چې د سوداګر کار ختم شو او له سفره راستنېده په لاره کې ناڅاپه طوفان راګیر کړ. باد دومره تیز و چې د سوداګر آس په ډېر زحمت ګامونه اخیستل. په یخنۍ کې ایسار ستومانه سوداګر د لارې د سر په هوټل پسې ډېرې سترګې وغړولې، خو د شپې د تېرولو لپاره هېڅ ځای په نظر ورنغې. د ده ناهیلي وار په وار زیاتېده. دغه وخت یې ناڅاپه د لرې ځنګل په منځ کې یوه تیزه رڼا ولیده. ورتاو شو، ورغی. هلته د ونو په منځ کې یوه ماڼۍ ولاړه وه چې په رڼا کې لمبېدله. ده له ځانه سره وویل ګوندې دلته د شپې د تېرولو ځای پیدا کړم. چې ښه نږدې شو ګوري چې دروازه پرانستې، نارې یې کړې، خو هیڅوک راکار نشوه. توکل یې وکړ، وردنه نشو. د ماڼۍ د منځ په لویه کوټه کې د ډوډۍ په میز باندې قسم قسم خواړه ولیدل. سوداګر بیا هم د کور په څښتن پسې آوازونه وکول، مګر د هیچا پته ونه لګېده. د سوداګر اشتها ډېره پارېدلې وه. خوړو ته یې صبر ونه شو، شروع یې ورباندې وکړه. دی چې حیرانۍ په مخه کړی و، له مړېدو وروسته پاس منزل ته وخوت. د خورا شاندارو کوټو او سالونونو ګرونه دهلیز ته پرانستي وو. سوداګر په لومړۍ کوټې کې چې بخارۍ بله وه او د خوب پاسته تخ ورته د خوب بلنه ورکوله، سمدستي خوب یووړ. سهار چې له درانه خوبه راویښ شو، د تخت څنګ ته یې په میز باندې مکلفه سارنۍ ولیده. ډوډۍ یې وخوړه او ځاني کوزیدو ته تیار کړ چې څوک وویني او د دومره ښې میلمه پالنې مننه ورنه وکړي. خو د ماسخوتن غوندې هیڅوک تر سترګو نه شول. تعجب یې وکاوه او د باغ په خوا چې هلته یې آس په ونه پورې تړلی و لاړ. په باغ کې یې د ګلابو بوټي ولیدل. له کشرۍ لور سره یې کړې واده ور یاده شوه. لاس یې ور ټیټ کړ چې یو ګل راوشکوي. دغه وخت ناڅاپه یو ډیر بدرنګې بلا ډوله بنیادم چې خورا ښکلې جامې یې اغوستې وې را څرګند شو. د بلا ډوله سړي له سرو قهرجنو لیمو د غضب اورونه پاتېدل او په بوګنوونکي غږ یې چیغې وهلې. نمک حرامه، ما د شپې ځای درکړ، ما ډوډۍ درکړه، ما د خوب لپاره خپل تخت در خوشی کړ، خو ستا مننه همدا و چې اوس مې له باغه غلا کوي. زه به ستا د دې کار جزا سمدستی درکړم، سمدستی به دې بلې دنیا ته واستوم. سوداګر له ډېرې ویرې ریږد اخیستی و، د بلا پښو ته پرېوت. ورته به یې ویل ما وبخه ما وبخه، دا ګل مې ولهکه ځان ته پرې کاوه، دا مې یوه لور ده ښکلا، دا مې د هغې لپاره په کار و. هغې ته مې وعده ورکړې وه چې یو ګل به درته سوغات راوړم. بلا ډوله بنیادم د سوداګر په مرۍ ایښي پښه اوچته کړه او ویې ویل زه به دې له وژلو تیر شم، خو شرط دا دی چې لور به دې ما ته راسپاري، راولي به یې. سوداګر د مرګ له ویرې د بلا غوښتنه ومنله او چې په ژړاندو لیمو کور ته ورسید او لوڼو ته یې کیسه تېره کړه، ښکلا پلار ته ډاډ ورکړه. ګرانه پلاره، ته خوا مه بدوه، تا به نه بې ژمنې کوم، چې خدای مکړه وبښل شي زه حاضر یم بلا ته ورشم. ښکلا د بلا ماڼۍ ته واستول شوه. بلا ډوله بنیادم د هغه بل ځل برعکس بیخي مؤدب او مهربانه و. په اوله کې نجلۍ له بلا ډوله بنیادم وېرېده، د هغه په لیدو به ریږد واخیسته، خو د وخت په تېرېدو سره یې ویره وار په وار کمه شوه. دا به د ماڼۍ په یوه ډېره ښکلې کوټه کې په ساعتونو ساعتونو اورته ناسته وه، ګلدوزي به یې کوله او دی به هم چېرته نږدې پټه خوله ناست و. نجلۍ ته به یې زیر زیر کتل. څه موده پس د له ښکلا سره خبرې پیل کړې، یوه نیمه خبره به یې ورته وکړه. خبرې خوږې وې او ښکلا به ځان ته حیرانه وه چې د ده خبرې ولې ورباندې ښې لګي. شپې ورځې تېرېدلې، ښکلا او بلا په نږدې ملګرو بدلېدل. په دې منځ کې یوه ورځ بلا ډوله بنیادم ښکلا ته وویل واده راسره وکړه. ښکلا حیرانه شوه چې ده ته اوس څه ځواب ورکړي. په زړه کې ورتېر شول چې له دومره بدرنګې بنیادم سره تر واده کولو خو مرګ بهتره دی، خو مناسبه یې ونه بلله چې خوا بدې کړي، ځکه هغه ورسره تل سړیتوب کړی و. دغه راز دا یې هم په نظر کې و چې د دې او د دې د پلار ژوند د ده په لاس کې دی. نو په لړزېدلې غږ کې شروع وکړ، رښتیا خو دا ده چې د هو ویل راته ډېره سخته ده، مګر زه د زړه له تله غواړم چې بلایي خبره ورغوڅه کړه. بس زه پوه شوم، خو بېغمه اوسه، مه وېرېږه، ستا منفي ځواب نه یم خفه کړی. ژوند د پخوا غوندې روان و. په دې منځ کې یوه ورځ بلا ډوله بنیادم ښکلا ته جادویي آینه ورکړه. ښکلا چې هندارې ته وکتل، په هغې کې خپله کورنۍ ولیده. د جادویي هندارې هم دا کمال و، ښکلا به نور هندارې ته کتل او د کور له حاله به خبرېدله. یوه بله ورځ بلا ډوله بنیادم ښکلا ولیدله چې هندارې ته ګوري او ژاړي. بلا د نور کله غوندې په نرمه غاړه وپوښتله، خیریت خو به وي، ولې ژاړې؟ ښکلا ورته وویل پلار مې سخت ناروغ دی، مرګي حاله دی، کاشکې مې یو ځل خو دیدن ورسره شوی وی. ده ځواب ورکړ، نه، ته باید له ماڼۍ ونه وسې. او له دې خبرې وروسته یو څه لرې لاړ، بېرته راستون شو. په سامجن غږ یې وویل، که ته قسم کوي چې په اوو ورځو کې راستنېږې، نو اجازه ورکوم چې لاړ شي پلار وګوري. دی وویل، قسم مې دی، قسم مې دی، خامخا راستنېږم، خدای دې خوشحاله کړه، څومره دې په دې خبره خوشحاله کړم. سوداګر په اصل کې د لور له غمه ناروغه و چې د ځنګله د منځ په ماڼۍ کې د نظر بند غوندې وخت تېراوه. د لور په لیدو د سوداګر په بدن کې سا وغوړېده، مخ په ښه کېدو شو. ښکلا به په ساعتونو ساعتونو د پلار څنګ ته ناسته وه، د ماڼۍ کیسې یې ورته کولې او د بلا ډوله بنیادم یې ورته ویل چې مهربانه سړی دی. ورځې د برېښنا د رڼا غوندې تېرېدلې. سوداګر د ناروغۍ له بستره راپاڅېد. ښکلا له خوشحالۍ په جامو کې نه ځایېده. دې ته یې بیخي پام نه و چې هغه اووه ورځې خو تېرې شوې دي. ښکلا یوه شپه بلا ډوله بنیادم په خوب ولید چې د مرګ په بستر پروت دی، له ډېره درده تاو راتاو کېږي. دې ته زارۍ کوي چې د خدای په لحاظ راشه. ښکلا ته خپله وعده وریاده شوه، سمدستي یې په اسپ ښه واړوله، د ماڼۍ په لور وخوځېده. د ناوخته کېدو ویره ورسره وه. آس ته یې قمچینې ورکولې او چغې یې ورباندې وهلې چې چټک شي. کلا چې مانای ته ورسیده سمدستی په زینو منډه کړه. کوټې ټولې وکتلې او نارې ډېرې ووهلې، خو هغه یې ونه لید. باغ ته لاړه او د یې هلته وموند چې په ملا کوب شوی پروت دی. سترګې یې د مړیو غوندې پټې دي. ښکلا ورباندې وغوړېده، په غېږ کې یې ټینګ ونیو. ورته یې وویل، خدای ته وګوره ممره ممره، زما قول دی چې واده درسره کوو. د ښکلا په دغو خبرو کې د جادو غوندې اثر و. د زناور شکله بنی ادم څیره یو دم بدله شوه. ښایسته زلمی ورنه جوړ شو او په خبرو راغی. ویویل، ما د دې شیبې لپاره څومره اوږد انتظار کړی دی. ما خپل غمونه په پټه خوله زغمل. ما خپل دردونکی راس چاته نه شو ویلی. زه یوې بدمرغې جادوګرې د بلا او زناور په بڼه واړولم، او د بیرته سمیدو لاره دا وه چې په همدې خورا ویرونکې بڼه کې یوې پیغلې زړه راکړی وی. زما شیرینې، زه به بې حده خوشحاله شم چې ته مې د ژوند ملګری شي. لږ څه وروسته دوی دواړو واده سره وکړ. خانزاده په ټول باغ کې ګلاب وکرل. دغه ماڼۍ لږ وروسته تر ننه پورې د ګلابو ماڼۍ په نوم یادیږي.
لوګر د موسیقي او مکتب پاړه لکه څنګه چې خای تحقیق نه ده شوی. موسیقاران وایي چې د دې مکتب سازیان چې کومې آلې غږوي هغه ټولې افغاني اصیلې آلې دي. د کابل له حضوري چمن سره څیرمه د احمد شاه جان دفتر ته ورغلم. دی لوګری ساز کوي. غوښتنه مې ورنه وکړه چې یوه پخوانۍ سندره راته ووایي. تاسو رابولم د دې سندرې اورېدلو ته چې 50 کاله پخوا پلله شوې وه. احمد شاه جان د سلام استاد د شاگردانو څخه دی، او دی اوس د لوګر هغه ډېره پخوانۍ موسیقي چې ده هغه یې یاد ده. دغه اوس هم چې ځوانان کومې سندرې غږوي دا هم د ده یاد دي. احمد شاه جان تقریبا له 60 کلونو راهیسې سندرې وایي. د لوګر ساز د افغانستان د مشهورو سازونو څخه ده، له مشهورو مکتبونو څخه ده. کلونه کلونه یې دوام کړی او تر اوسه پورې هم ډېر مینوال لري. چې د دې مکتب اساس مرحوم استاد دوری خیر. احمد شاه جان به د لوګر یوه سندره راته ووایي. دی به دا سندره راته معرفي کړي چې کومه سندره.
اوس یوه سندره تاسو وړاندې کوم. تقریبا 50 کال مخکې دا سندره ویل شوې ده. دا سندره استاد سلام لوګری ویلې ده.
مهرباني وکړه.
Oh, oh, oh.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.